خبرونی ته شر اغلا ساده پښتو خبرونه مو تری ول سو بجو د چی د خبرونی په جریان کې به د وسلوالو طالبانو د رژیم د ول ور رتبه چارواکي ملا برادر اخوند نیول کېدو ووري چې د نیویورک ټایمز ورسپانې د خبر خپور کړي سره لدی چې وسلوالو طالبانو ویندویانو د خبر رد کړي خو په خبرونه کې به تفصیل درته وړاندې کړو نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته ته وایم مجاهد جواد د افغانستان کورنی خبر نوراندې کوي
د طالبانو د مشر مولا عمر مرستیال مولا برادر ونیول شو په مرجع کې نن د پوځي عملیاتو څلورم ورځ ده او امنیتي ځواکونه وایي چې په ځینو سیمو کې له مقاومت سره مخامخ شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې باور چې د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران د نورو بندیزونو غوښتنه وشوه د خبرونو تفصیل نیویورک ټایمز امریکایي ورسپانې پرون د امریکایي مقاماتو په قول راپور ورکړ چې د طالبانو یو مهم قومندان او د طالبانو د مشر مرستیال په کراچۍ کې د امریکایي او پاکستاني استخباراتي ځواکونو په پټو عملیاتو کې نیول شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې مولا عبدالغنی برادر چې څو ورځې د مخه د پاکستان تر ټولو په ستر ښار کراچۍ کې نیول شوی د افغانستان په اټکل نه جګړه کې تر ټولو مهم طالب مقام بللی چې تر اوسه پورې نیول کیږي. په دې اړه مفصل راپور به ورسته واورئ. په مرجع کې امریکایي پوځیان وایي چې د دې خارګوټي په ځینو سیمو کې د طالبانو له مقاومت سره مخامخ شوي او بلې خوا د دوی پرمختګ د هغو سختو مقرراتو له کبله ټکنی شوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ورته وځ شوي دي. د هلمند په عملیاتو کې شامل امریکایي او افغان ځواکونه وایي چې سخت مقررات هم سبب شوی چې د دوی پرمختګ ټکنی او روشي. په سیمه کې د امریکایي ځواکونو یو مقام وویل چې طالبان هم په دې خبر دي چې ناتو د خپل ځواکونو لپاره یو لړ سخت مقررات وضع کړي او دوی یعنی طالبان له دغو مقرراتو څخه په استفادې سره جګړه کوي. امریکایي پوځیان وایي له نویو مقرراتو سره سم که له یو ځایه چې ډزې ورڅخه شوي وي یو څوک راووزي دوی تر هغو پرې ډزې نشي کولی مګر دا چې په خپله یې هماغه کس د ډزو په حال کې لیدلی وي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون پر افغانانو غږ کړی چې طالبانو ته اهمیت ورنه کړي او د افغانانو نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. خغلی براون وویل ځواکونه یې په افغانستان کې د سیمې د کنټرول په لاسته راوړلو کې ډېر چټک دي. لومړي وزیر وویل ډېر ژر به خلک د هلمند ولایت د مرجې په ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې وګوري. خغلی براون د هغو برتانوي سرتېرو له کورنیو سره هم خواخوږي وښوده چې د مشترک په نامه د مرجې پر ولسوالۍ له عملیاتو وروسته د هلمند په ولایت کې وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون د قطر په مرکز دوحه کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه په افغانستان کې د دوی لپاره تر ټولو ټاپ لومړیتوب دی او نړیواله ټولنه ته پکار ده چې حتی وروسته لدی شي د امریکا په مشرۍ ځواکونه له افغانستان څخه ووزي بیا هم د دې هیواد له بیا رغونې سره مرستې ته دوام ورکړي. هولبروک وویل له افغانستان څخه زموږ د ځواکونو وتل له دې سره تړلی دي چې افغانستان داسې حکومت ولري چې خپل پولیس او امنیتي ځواکونه یې له طالبانو سره د مقابلې پوره جوګه وي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر اووه څلوېښت افغانۍ او څلوېښت پوله، یو یورو څلور شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو پاوند څلور اویا افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومان شپږ څلوېښت افغانۍ او اویا پوله، زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه پنځوس افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له عصمت سرمن څخه واورئ.
د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران د نورو بندیزونو غوښتنه شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سعودي عربستان ته تروانی دوه مخکې په قطر کې تور ولګاوه چې د ایران انقلابي ګارد یا سپای پاسداران د هیواد د دیکتاتوري لور ته بیایي او وړاندیز یې وکړ چې باید پر دې ځواک د ملګرو ملتونو له لوري نوي بندیزونه ولګول شي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل پریاس کې له هیلری کلینټن سره له خبرو وروسته وویل بندیزونه ممکن اثر ولري خو د ایران خلیجي ګاونډیان د لا فوري حل لارو هیله لري. د پدې باب نور جزئیات څرګند نکړل. له بلې خوا په مسکو کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویډیف څخه وغوښتل چې د ایران د انرژۍ په برخه کې د بندیزونو ملاتړ وکړي. د دوبۍ د پولیسو مشر زعفی خلفان پرون وویل چې په هغو یولستنو پسې ګرځي چې اروپایي پاسپورټونه لري او ګمان کیږي چې د دوبۍ په یوه هوټل کې تیره میاشت د حماس فلسطینی ډلې د پوځي قومندان په وژلو کې لاس درلود. د هغه په وینا دا کسان د فلسطیني قومندان محمود المبحا په وژل کې تر وژل کېدو یو ورځ په جلا جلا یو ورځ مخکې په جلا جلا الوتکو کې دوبۍ ته تللی ول. خلفان په یوه خبري غونډه کې هغه ویډیوي تصویرونه ښکاره کړل چې دا یو لستنه په بیلابیلو هوټلونو کې دی راکیږي، خپله کرایه هم نقد ورکوي او د دې لپاره چې تعقیب نشي د ټلیفون سیم کارتونه له مختلفو کمپنیو اخلي. ځینو یې د المبحا د خونې شاوخوا کوټې کرایه کړې او بیا د هغه کوټې ته ورننوتی دي. د المبحا مړی وروسته په خپله خونه کې وموندل شو، د هغه سا تربته شوې وه. د دوبۍ د پولیسو مشر وویل چې دا یولستنه د المبحا له وژلو څو ساعته وروسته په جلا جلا الوتکو کې له دوبۍ څخه وتلې دي. د هغه په وینا شپږ تنه اروپا او پنځه نور آسیا ته تللې دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د دوو اورګاډو د ټکر په نتیجه کې اتلس تنه مړه شوي او 55 نور ټپیان دي. دا دوه اورګاډي د بروکسل په جنوب لویدیځ کې د سخت واورې د ورېدو په خاطر ټکر شوي دي. د بلجیم صدر اعظم د دې پیښې په خاطر کوزو ته خپل سفر لغوه کړ. له بلې خوا د سخت واورې له کبله د بلجیم او فرانسې، جرمني او هالند ترمنځ د اکسپرس یا سری اولسایر اورګاډو تګ راتک تم شوی دی. د بوسنیایي سربانو مشر رادوان کراډیچ نن پرون وویل چې د مسلمانانو سیمې ته د وسلو قاچاق په 1990 کلونو کې په سیمه کې د جګړې د اوږدوالي سبب شو. کراډیچ د هیګ په نړیواله محکمه کې تر حاضرېدو مخکې په خبرو کې وویل په یوګوسلاویا کې 1600 ځواکونو او مرسته کوونکو ادارو د ملګرو ملتو د وسلو د بندیز د تړون په ترپشو لاندې کولو سره د هغه مخالف لوري ته وسلې برابرولې. څلور شپېته کلن کراډیچ باندې د ډله ییزې وژنې په شمول د جنګي جنایتونو او د بشري جرمونو یولس تورونه لګېدلې دي. د بشري حقونو لپاره د اروپایي شورا کمشنر توماس هامربرګ په یوه خبر پاڼه کې د اروپایي اتحادیې له غړیو هیوادونو وغوښتل تر هغو چې په کوزوو کې د ژوند لپاره سم شرایط لکه روغتیا، تعلیم، ټولنیز خدمات او د کار زمینه برابري شي، د کوزوو مهاجر په زور خپل هیواد ته ستانه نه کړي. ملګری ملتونه وایي چې په 2009 کال کې شاوخوا 2500 تنه له اروپایي هیوادونو کوزوو ته بیرته ستانه شول او د اوکراین د مرکز کیف د شاروال د لور دسکاول خلاص شو. د هغې په دسکاول کې د 6 میلیون ډالرو په ارزښت جواهرات موجود ول. د کیف د شاروال لور چې کریستینا چیز نو وڅکای نومیشي پاریس ته تللې وه، د هغې موټر ته یو سړی ورنږدې شو او د سکاول ترې وتښتو. دی ویلي چې په دسکاول کې بنګړي، والی او نورې ګینې موجودې وې.
سات لس بجې او اته دقیقې د پښتو خبرونه مو تر یو لس بجو د افغانستان او سیمې په ارتباط د رپورټونو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونه په جریان کې باور چې د امریکا او پاکستان استخباراتي مامورینو خبر ورکړی دی چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مرستیال مولا برادر د پاکستان په د کراچي په شار کې نیول شوی دی. د طالبانو یو ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې د خبر حقیقت نه لري، خو د خبر له جزئیاتو به مو په خبره کړو. د خبرونه په جریان کې به د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د په ارتباط وروستي معلومات درکړو. د افغانستان پر حالاتو په معتبرو غربي ورځپاڼو کې تر سره شوی دی دا په خبرونه کې واروي. د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو په دې خبرونه کې د سپورت پروګرام اوریدلی او همدارس کولی شئ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واوري. امریکا او پاکستان استخباراتي مامورینو په یو لړ پټو عملیاتو کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرستیال ملا برادر د نیول کېدو خبر ورکړی او ویل سوی دی چې دای په پاکستان کې د کراچی په ښار کې نیول سوی او اوس تحقیقات ځینې روان دي. له 2001 کال را وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، تر اوسه پورې دومره مهم طالب مشر نه و نیول سوی. دا مسله د نیویورک ټایمز ورځپاڼې څېړلې ده، خو تر هغه مخکې باید ووایم چې په پاکستان کې له خپل خبریال سره د تماس ټینګولو کوشش کوو. دی به له هغه ځایه نور وروستي معلومات راغونډوي او تاسو ته به یې وړاندې کوي، خو تر هغو چې موږ په دې موافقه کیږو چې له پاکستانه له خپل خبریال سره په مستقیم تلیفوني تماس کې سو، د نیویورک ټایمز د ورځپاڼې دغه مقاله عصمت څارمن وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې پرون د امریکایي مقاماتو په قول راپور ورکړ چې د طالبانو دا مهم قمندان او د هغوی د مشر مرستیال په کراچۍ کې د امریکایي او پاکستاني استخباراتي ځواکونو په پټو عملیاتو کې نیول شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی مشهور په ملا برادر چې څو ورځې د مخه د پاکستان تر ټولو پستر ښار کراچۍ کې نیول شوی، د افغانستان په اټکلنه جګړه کې تر ټولو مهم طالب مقام دی چې تر اوسه پورې نیول کیږي. ملا برادر نه یوازې ده چې د ملا عمر مرستیالو، بلکې د طالبانو د جګړې اصلي قمانده هم په لاس کې لرله. نیویارک ټایمز د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې ملا برادر له څو ورځو راهیسې د پاکستان په توقیف کې دی او امریکایي او پاکستاني استخباراتي مامورین په ګډه ترې تحقیقات کوي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ملا برادر به استخباراتي تحقیق کوونکو ته څه ویلي وي او کنه، خو د هغه نیونه احتمالا د ملا عمر په شمول د طالبانو د نورو مقاماتو د نیولو لار اوارولی شي. ملا برادر وروسته له دې نیول کیږي چې پاکستان د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د طالبانو هڅونې ته چمتووالی ښودلی او ویلي دي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې سره به دا ډله خبرو ته تشویق کړي. نیویارک ټایمز ته د سی آی اې پخواني جګپوري مامور بروس او ریډل ویلي چې د ملا برادر نیونه لږ تر لږه د لنډې مودې لپاره د طالبانو جنګي هلې ځلې له ستونزو سره مخامخولی شي. نیویارک ټایمز وایي چې د ملا برادر د نیولو عملیات پټ ساتل شوي، خو مقامات وایي دا عملیات د پاکستان د پوځي استخباراتو یا آی اس آی او د امریکا د سی آی اې د مامورینو لخوا په ګډه شوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې دې ورځپاڼې ته معلومه شوې چې د ملا برادر د نیولو عملیات د پنجشنبې په ورځ ترسره شوي. په دې باب د خبر له خپرولو د دې لپاره ډډه شوې وه چې له ملا برادر استخباراتي معلومات واخیستل شي. مقامات وایي چې د ملا برادر له نیولو نور طالبان خبر نه ول او د دې لپاره چې هغوی ځانونه پټ نه کړي نو د ده د نیولو خبر تر اوسه پورې پټ ساتل شوی و. خو نیویارک ټایمز اوس د ملا برادر د نیولو خبر د دې لپاره خپور کړ چې سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د دغه طالب مقام د نیول کېدو خبر په سیمه کې خپور شوی دی. امریکایي مقامات وایي چې ملا برادر د دې په څنګ کې چې د طالبانو د عملیاتي چارو مشي په غاړه لرله، د کوټې د شورا په نوم د دې ډلې د مشرتابه شورا غړی هم و. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو د مشر د مرستیال په نیولو کې د پاکستان د استخباراتو همکاري د دې ښکارندوی بولي چې د لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی په شمول پاکستاني چارو واکې تدریجاً دې نتیجې ته رسیدلې چې دوی د تیرو کلونو په شان نور د طالبانو ملاتړ نشي کولای.
د ملا برادر د نیول کېدو په ارتباط یو تازه خبر دا چې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د خبر تر خپرېدو لنډه شیبه وروسته د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خبر ردوي، خو یو بل وروستی خبر وایي چې د پاکستان پوځي چارواکو د ملا برادر د نیول کېدو مسله تایید کړی ده. د په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبريال سره د تماس ټینګولو هڅه کوو او تاسو ته به حتما په دې ارتباط تر ټولو وروستي او تازه معلومات وړاندې کوو. او معذرت غواړم، تخنیکی تیروتنه ما و د دې خبر د جزئیاتو تر څرګندېدو پورې وخت لرو. د خبرونی په دې برخه کې به رضوان مراد د افغانستان پر حالاتو د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د شویو تبصرو جزئیات وړاندې کړي.
د نړۍ زیاتره ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې د هلمند په مارجی سیمه کې د روانو عملیاتو او د هغې د راتلونکو په اړه مطالب او مقالې لیکلي دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د مارچ د عملیاتو په اړه یو مطلب کې لیکلي د دغو عملیاتو نتیجه د افغانستان راتلونکي پورې تړاو لري. ورځپاڼه لیکي دا عملیات د افغانستان خلکو او نړیوالو ته مختلف پیغامونه لري. دا مطلب لیکونکي وایي کچیرته دا عملیات په کامیابۍ سره تمام شي او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او بیا رغونې کارونه پیل شي، نو په هغې صورت کې به ښایي خلک د بهرنیو ځواکونو د شتون او د حامد کرزي د حکومت ملاتړ ته وهڅیږي. د ورسپانې په وینا امریکایي ځواکونو په مارچ کې له عملیاتو نه مخکې پراخ تبلیغات وکړل څو خلک سیمه پرېږدي او د ملکی مرګ ژوبلې مخه هم ونیول شي. خو د مقالې د لیکونکي په قول طالبانو هم له دغو تبلیغاتو څخه ګټه پورته کړه. انډیپندنس زیاتوي که چیرته طالبانو په خپله سیمه پرېښې وي او پر افغان او نړیوالو ځواکونو د ځوابي بریدونو پلان لري، نو په هغه صورت کې به د دغو عملیاتو نتیجه په زړه پورې نه وي. یو بله موضوع هم شته او هغه دا چې دا عملیات د افغان نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات دي او په همدې ترڅ کې به د افغان ځواکونو توانمندي هم معلومه شي چې آیا په خپله د امنیت ساتنې جوګه دي او که نه. ورسپاڼه وړاندې لیکي که چیرته افغان ځواکونه د مارجې د عملیاتو په ترڅ کې کوم ابتکار وکړي، نو پر افغان ملي اردو به د خلکو او نړیوالو اعتماد ټینګ شي او په همدې ډول به په راتلونکي کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم لاره هواره شي. د ورسپاڼې په وینا د مارجې په عملیاتو کې کامیابی د افغانستان راتلونکي ټاکي. د ډیلی ټلیګراف ورسپاڼې بیا لیکلي چې د مارجې عملیات د افغانستان د خلکو د زړونو او فکر د جلبولو یوه مبارزه هم ده. ورسپاڼه زیاتوي د امریکا او برتانیا خلک له دغه جګړې ملاتړ نه کوي، خو که عملیات بریالي شي سیمه له طالبانو پاک شي او افغان ځواکونه د سیمې د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي، نو په هغه حالت کې به د امریکا او برتانیا ولسونه یو څه راضي شي، ځکه چې په دغو عملیاتو کې کامیابی له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موده هم رانږدې کوي. ډیلی ټلیګراف د مطلب په پای کې لیکي د مارجې په عملیاتو کې کامیابی او د پلان له مخې د عملیاتو وروسته د ټاکل شوې پروسې تطبیق د افغانستان او د هغو هیوادونو د خلکو چې په افغانستان کې سرتیری لري د افکارو او اعتماد ګټلو لپاره حیاتي اهمیت لري.
او بیا هم د مارجې د عملیاتو په ارتباط رپورټونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د متحدو ایالاتو ځواکونه وایي چې د مارجې په عملیاتو کې د دوی د ټکنۍ پرمختګ یو علت دا دی چې د دوی لپاره ډېر جدي مقررات وضع شوي دي او تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وسي. په عین حال کې د برتانوي قواوو یو منصبدار تورن مایک ټیلر خبري اژانسونو ته ویلي دي چې قواوې په سیمه کې له ډېر محدود مقاومت سره مخامخ شوي دي او دوی فکر کوي چې د دې علت د عملیاتو د همغږي او د عملیاتو د ناڅاپي حرکت لامل د طالبانو ورختای ده. په مرجع کې په عملیاتو کې لشتلشه 15000 کورنۍ او بهرني عسكر برخه لري. اسمت سارون بعد د مرجع د عملیاتو په ارتباط نور معلومات وړاندې کړي.
امریکایي سمندري پولیس واکونه چې د هلمند په مارجې کې په روانو عملیاتو کې لوی ونډه لري، د دې سیمې په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې امریکایي پوځي مقامات وایي د دوی ځواکونه د طالبانو د وسلو له اور چریکي حملو او بمی بریدونو سره مخامخ دي او د سمندري پولیسو سرتیرو یو جزتان د یکشنبې په ورځ دوه واري هڅه وکړه چې په مارجې کې بازار ته ننوځي، خو دواړه واري په شاوته بول شول. امریکایي پوځي مقامات وایي چې پر دوی سخت ډزې وشوې او غلچکی بریدونه پرې وشول چې په یو مورد کې جګړه یو ساعت دوام وکړ او دوی مجبور شول هر یار جټ الوتکې او جنگي هلیکوپټر ور وغواړي. امریکایي مقامات ویل په مارجې کې د دوی د پرمختګ په باب راز راز نظرونه شته، خو یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې د طالبانو دا مهم مرکز به تر ټاکلي پلان یو څه مخکې کاملا تصفیه کړي او دوی اټکل کوي چې د طالبانو نور مرکزونه به هم له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو تر پیلولو وړاندې ونیسي. ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال جولای میاشت له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د تدریجي ایستلو لپاره ټاکلې ده. په همدې حال کې د امریکایي سمندري پولیسو ځواکونو یو قومندان ابراهام صاحب وویل موږ پرلپسې او منظم پرمختګ کوو، خو څرنګه چې په لارو ماینونه او چاودیدونکي مواد ایښودل شوي پرمختګ مو ورو خو په قاعده برابر دی. د امریکایي پوځي مقام رویټرز خبري اژانس ته د ایمیل له لارې هم دا راز ویلي چې د مارجې په ډیرو برخو کې دوی له لږ مقاومت سره مخامخ شوي، خو داسې سیمې هم شته چې سمندري پلي ځواکونه له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي، مګر له دې سره سره دوی په دې ډول سیمو کې پرلپسې پرمختګ ته دوام ورکوي. د هلمند په عملیاتو کې شامل امریکایي او افغان ځواکونه وایي چې سخت مقررات هم سبب شوي چې د دوی پرمختګ ټکنی او روشي. په سیمه کې د امریکایي ځواکونو یو مقام وویل چې طالبان هم په دې خبر دي چې ناټو د خپلو ځواکونو لپاره یو لړ سخت مقررات وضع کړي او دوی یعنی طالبان له دغو مقرراتو څخه په استفادې سره جګړه کوي. امریکایي پوځیان وایي له نویو مقرراتو سره سم کله یو ځای چې ډزې ورڅخه شوي وي یو څوک راووزي دوی تر هغو پرې ډزې نشي کولی مګر دا چې په خپله یې همغه کس د ډزو په حال کې لیدلی وي. لبل خوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې پرون د مارجې په څو سیمو کې له افغان او امریکایي ځواکونو سره په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو څو ځلې نښتې وشوې چې دې ځواکونو هڅه کوله هغه سیمې تصفیه کړي چې لا هم طالبان پکې په چیټو پراک ډول ځای پر ځای دي.
په هلمند کې مو د عملیاتو په ارتباط واورېدل. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې نن د پوځي عملیاتو د پیل څلورمه ورځ ده. په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي یو دلیل د نړیوالو مطبوعاتو او د کورنیو سرچینو په حواله په دغه ولایت کې د مخدرو موادو کښت او قاچاق دی. اوس د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې د چارواکو په وینا د کوکنارو د کښتونو د اړولو جدي کمپاین پیل شوی او د هلمند والی ویلي دي چې له دې وروسته به په هلمند کې د هر چا د کوکنارو کښت اړول کیږي او دا به په پام کې نه نیسي چې د کوم کښت خاوند څه رتبه او مقام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط رپورټ لري.
په هلمند کې سره د دې چې زرګونو کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ووشل شوې خو په هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوي دي د کوکنارو د اړولو کمپین په ډیر شدت سره پیل شو. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د کوکنارو په هغه کرونده چې لسګونه تراکترونه د لمنځه وړلو لپاره چمتو ولاړو رسنیو ته وویل زرګونه کروندګرو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه ووشل. هغه وویل چې دولت باید کړي وای تر سره سو خو اوس چې هر بزګر کوکنار کرلی وي ماتیج به او هیڅ نه و مکافات به هم نور کول کیږي.
دا کمپاین با تر دوه درو میاشتو پر دوام کوي. ټول هغه کروندې کوکنارو باندې کرل شوی دي هغه باړول کی او ساکل زو امیدوارې ما چې هم کمپاین په خوځل سره ورسیږي او هم تر ډیره ځای پورې چې موږ معلومات لرو د هلمند په ډیرو ولسوالیو په ډیرو سیمو کې کوکنار ندی کرل شوی او د کوکنارو د کرلو کچه ډیره ټیټه ده. هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوی دي هغه بلا استثناء بیل دي چې دا په نظر کې ونیول شي چې د دې ځکه چښتن څوک دی د دې کروندې مالک څوک دی په هر اجتماعي او سیاسي موقف کې چې دوی قرار لري د ټولو کوکنار به په مساوي ډول سره اړول کیږي.
د کوکنارو کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالیو کې د دولتي او ایساف ځواکونو له لوري عملیات روان دي. خو د هلمند والی په ټینګار وویل په مارجي کې تر عملیاتو وروسته د کوکنارو د کمپاین پروګرام پیل کېدونکی دی. په ټولو هغو سیمو کې به کوکنار شرې ته پرېنږدي چیرې چې کرل شوي دي. د هلمند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به نږدې 6000 هکتاره هغه مځکه له کوکنارو پاک کړی چې کرل شوی دي. په هلمند کې به د کوکنارو د کرل سو کروندو په ضد کمپاین د نادالي ناوي ګریش او ګرمسیر ولسوالیو په شمول په ټولو غوسمو کې ترسره شي چې کوکنار پکې کرل شوی دي. د هلمند پولیسو د امنیت امیر سمونیار کمال الدین رسنوی ته وویل 109 تراکتورونه 150 پولیس او ګڼ شمېر نور وسایل به دغه کمپاین بدرګه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نو پروسا کاله موږ ډېره ښه تجربه درلوده. نو سا کال زه خپله رئیس د کمیسیون یم. په ازاو میم ډېر ښه خلک دي. تقریبا موږ په حدود یو نیم سل پولیسه په داخل د شار کې او تقریبا 200 پولیسه نوره چې په هره ولسوالۍ 50 لاس لاس ټریکټره او په خپل داخل د مرکز کې د موږ نش پېته ټریکټره لرو او شپالسم موټر سایکل چې په مجموع کې یو سلونه ټریکټره فعالیت لري او شپالس موټر سایکل.
د کوکنارو په ضد کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې 40,000 کروندګرو ته د باغدارۍ د نیالګیو تر څنګ کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه هم وویشل شوه. خو په عین حال کې یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې نه یې تخمونه ترلاسه کړي او نه یې د نیالګیو نه څه په لاس ورغلي دي. مګر دولت د دوی د کروندو د اړولو پروسه په خورا شدت سره پیل کړه چې د دولتي چارواکو په خوله دا د نشي موادو په وړاندې د مبارزې درېمه دوره ده چې قانون به تطبیق سي او هیڅ چاته به د کوکنارو د کروندو پر سر برات ورنه کول سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت غواړي چې په شار کې د سیملرونکو یا په د عامو په اصطلاح د لینکي ټلیفونونو شبکه په ټول هیواد کې فعال کړي. دا پروژه درې کاله مخکې پیل شوی و او دا فعالیدو کاری ادامه لري. په دې لړ کې د افغانستان د مخابراتو د وزارت سرپرست د یک شمې پورز د کابل شهر په خوشحال خان مینه کې یو مخابراتي شبکه هم فعاله کړه چې لشته لږه لس زره لینونه یې په سیمه کې وغځول سول. دغه وزارت وایي چې د سیم لرونکي مخابراتي شبکې د خدماتو بی ارزانه دي او خلکو ته به د انټرنیټ سهولت هم برابر کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د مسلې ته کتنه کړې ده او رپورټ لري.
د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې سیملرون کې مخابراتي شبکه به د هیواد ټول ولایتونو ته ورسوي. د مخابرات وزارت وایي دا شبکه اوس مهال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې ده او کار یې کابو 90% بشپړ شوی دی. د مخابراتو سرپرست وزیر انجینیر امیرزی سنگین د یک شنبه په ورځ د کابل ښار په خوشحال مینه کې د دې پروژې یو بل برخه هم پرانیستله. امیرزی سنگین د دې شبکې په حق له وویل:
نن موږ د خوشحال خان مینه په ساحه کې د ډیجیټل شبکه او د ډیجیټل دستګاه چې دواړه لزر لاینه ظرفیت لري دا مو دلته افتتاح کړل. په دې دواړو باندې تقریبا 3 میلیونه ډالر چې د مخابراتو د خپل انکشافي بودیج څخه تمویل شوی دی لګیدلی دی. د همدې دستګاه چې د خوشحال خان مینه په مرکز کې واقع ده تر کوټی سنگی پورې او د دې څخه د قرغې په طرف د 4.5 کیلومتر په شواسره د ټولا ساحه تر پوشش لاندې راولي.
د مخابرات وزارت وایي د ډي جی اف یا د سیملرون کې ټلیفوني شبکې سیستم 200 لینونه لري چې سل زره د کابل خار او نور د هوا ټول ولایتونو ته په پام کې نیول شوې دي. دا وزارت دا هم وایي په دې شبکه به 15 میلیونه ډالر ولګیږي او خلکو ته به د ټلیفوني ارزانه خدمتونو د رسولو ترڅنګ د انټرنیټ اسانتیاوي هم برابرې کړي. خغلی سنگین دا هم وویل پر راتلونکو دو میاشتو کې به د ډي سي ال د شبکې په پرانستلو سره د انټرنیټ په سرعت کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. خو خلک وایي د دې لینونو د غځولو په وخت کې ډېرې لارې او سړکونه کیندل کېږي خو بېرته جوړېدو ته پاملرنه نه کېږي چې له امله یې خلک او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کېږي. په دې هکله خغلی سنگین وویل:
ما اطمینان میتیم برای تمام شهروندای عزیز کابل که تمام
مش خپل ټولو شهریانو ته ډاډ ورکو او هغه ټولی لارې چې د قراردادیانو لخوا کیندل کیږي او پر وخت بیرته نه جوړیږي موږ به د هغوی وروستي پیسې وځنډو او مجبور به کړو چې ژر تر ژره کیندل سوي ځایونه جوړ کړي.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 2 میلیونه خلک د موبایل ټلیفونونو خاوندان دي او په مجموع کې د هیواد 80% خلک له مخابراتي خدماتو څخه ګټه اخلي. خو خلک اوس هم د مخابراتي خدماتو له پورته بایو او کیفیت څخه راضي نه ښکاري او هیله کوي چې د مخابراتي شبکو د سالم رقابت په نتیجه کې دغه ستونزې له منځه لاړې شي.
له کابل مو د خان محمد سیند رپورټ اورید. د خبرونې په پیل کې مو معلومات درکړل چې د افغانستان او پاکستان د پاکستان او امریکا استخباراتي مقامات وایي چې د یو لور پټو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا برادر د پاکستان په کراچي شهر کې نیول شوی او اوس تحقیقات ترې روان دي. دا خبر پرون د نیویورک ټایمز په حواله خپور شوی و خو اوس د پاکستان پوځي چارواکو د هغه د نیول کېدو خبر تایید کړ. البته د طالبانو یو ویان د ذبیح الله مجاهد په دې خبر تر خبرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ملا برادر نیول کېدل ردوي. د خبرمونې په جریان کې هڅه کوي چې په پاکستان کې له خپل خبريال سره تلیفونی تماس ټینګ کړو او ورستی معلومات درته وړاندې کړو او تر هغه پورې نو
ستاسو لا پیغامونه نه
ځان باندې خبر نه خبرې کوم دې تلایم یو مشکل پیدا شوی چې تر ډیره هڅې ورسته به دې څنګه ورسېږي تاسو ته پیغام ورکړو. د نورو ولایتونو شهروالو کې د ټانکر موټر نه خار ته داخله دوه وخت وزره افغانۍ اخلي ولن جلال باد شهرواله یو له هپنو مالته یې چې دی یو موټر نه 60,000 افغانۍ اخلي. په ټول د افغانستان په ولایتونو کې 60,000 افغانۍ یو شهرواله نه اخلي. د ولایت مقام ته مراجعه وکړه محترم معاون صاحب دفارم دا خبر ډیر عجیب اخاره شو لیکلای چې د شاروال صاحب سره رابطه وکړه هغه ورته جواب شوی چې دا لایحه قانون له کابل نه موږ ته راغلی. موږ شاروال صاحب ته ورغلو او هغه هم دا دلیل وړاندې کړ. موږ دې خبرې ته حیران یو چې وطن دپاره چې قوانین جوړېږي د هر ولایت دپاره بیل بیل جوړېږي په مجموع کې د کابل په ولایت کې 2000 افغانۍ اخلي او د کابل ولایت نه هم دا ټانکر چې ننګرهار ولایت څخه جلال آباد ښار ته 90 شل 2000 افغانۍ اخلي.
عثمان د پکتیکا ولایت څخه خبره کوم. د ویش نه یا د هرات نه چې موټر روانو په لارې کې په هر ګرد باندې په هر پسا باندې له موږ څخه 1000 روپۍ اخیستل کېږي، 1500 روپۍ اخیستل کېږي او موږ وهل کېږو ټکول کېږو. نو په ډېر درنښت مو دا فایده چې د دغه مخنیوی وشي. موږ چې یو موټر تر پکتیکا رسوو په یو موټر باندې موږ نه 1000 افغانۍ خرچه کېږي او یو زنه یم ټول افغانان په دې حال دي. نو دا خلک چې دغه روپۍ اخلي او دا خلک به ټول د حکومت نه متنفر شي او خلک به غرو ته لاړ شي.
اوس به عصمت سروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د هلمند په جنوبی ولایت کې په 2 ورځو کې د 2 سرتیري وژل شوي دي. ناتو ځواکونو د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان په جنوب کې د 2 په هوایي برید کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي. په مارجې کې امریکایي پوځیان وایي چې د دې شارګي په ځینو سیمو کې د طالبانو له مقاومت سره مخامخ شوي. د اوکراین د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران د نورو بندیزونو غوښتنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سعودي عربستان ته روانې دوه مخکې په قطر کې تور ولګاو چې د ایران انقلابي ګارد د هیواد د دیکتاتوري لور ته بیایي. د دوبی پولیسو مشر زافی خلفان پرون وویل چې په هغه یو لستون په سیګرزي چې اروپאי پاسپورتونه لري او ګمان کیږي چې د دوبی په یو هوټل کې په تیر میاشت حماس فلسطینی ډلې د پوځي قومندان په موجلو کې لاس لري. او د بلجیم په مرکز بروکسل کې د دوو اورګاډو د ټکر په نتیجه کې 3 تنه مړه شوي او 55 نور ټپیان دي.
دا خبرونه مو تریول سوبجو د نوري 10 دقیقې مو د خبرونې لسته په ترڅ کې به د سپورت پروګرام واوري. د مرمن لپاره د ازادي رادیو څنګه پروګرام خبرو خو تر دوه مخکې د کابل چاپ د نن ورځې د ورسپانو غټ ناوین او د مقالو سرټکی حمید مومند له کابل وړاندې کوي.
ویسا په خپل لومړي مخ کې د اوباما د منتقدونو په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې په افغانستان کې د اوباما جنگي سیاست په سمتوګه فرمول بندي شوی نه ده. ورسپانه په دوام کې لیکلی چې په امریکا کې کورنۍ اختلافات او اوباما اړ کړ چې په افغانستان کې د بریا لپاره پوځي حل لار خپل کړي. ورسپانه لیکلی چې اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتولو پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د مرستیال جو بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د پښا کې دوه غوښتونکي وو. ورسپانه د هلمند په مارجې سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو روانو پوځي عملیاتو ته هم تنه کړ او په دې ترڅ کې د سی ان ان ټلویزیون د یو سیړنیز رپورت په استناد لیکل دي چې د عملیات به د جنوب په امنیتي وضع کې کوم بدلون را نه ولي. خو ورسپانه په جلا مطلب کې د برتانیې د دفاع د وزیر په حواله لیکل چې د مارچ د عملیاتو د بریا لپاره 3 میاشتې وخت ته اړتیا ده. ملیارمن هم په مارجه کې روانو پوځي عملیاتو ته کتنه کړې او د خپل لومړي مخ په سر کې د برتانیې د سنډي ټایمز ورسپانه د یو رپورت په اسناد لیکل دي چې ممکن دا عملیات د جنگ د پای ته رسولو پیلامه وي. ورسپانه په دوام کې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو د قومندان په حواله لیکل چې دا عملیات د افغان ځواکونو لپاره یو ازمیښت هم دی چې آیا دوی د خپل هیواد امنیتي چارې سمبالول شي او که څنګه. ورسپانه په جلا مطلب کې د ملي پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي په طرح بحث کړي او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورسپانه په حواله لیکل چې د هلمند روان عملیات له دې طرح سره تناقض لري. اراده به د مارچ د عملیاتو د پراخولو لپاره د امریکایي پوځیانو سرګندونو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې په هلمند کې د لشکر کشي به زر پایتونه رسیږي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې به د مارچ په روانو عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې روسي پیښې ته په اشاره لیکل چې د دې کار دوام به د سیمې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ زیات واټن رامنځته کړي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې هم راخیستل شوې او د هغه په حواله لیکل شوې چې په دې بهیر کې باید د طالبانو ځینې غوښتنې هم ومنل شي. سرنوشت د خپل لومړي مغټ سرلیک په لویدیځ کې د سلما بند د جوړولو په وړاندې شتو ستونزو ته ځانګړی کړی او په هرات کې د امنیتي چارواکو په حواله لیکلی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ایران ته د بند جوړولو په مخنیوي کې لاس لري. ورسپانه په جلا مطلب کې لیکلی چې پاکستان د کابل په سیند د هندي انجینرانو لخوا د بند په جوړولو اندېښنه څرګنده کړې خو د ورسپانې په وینا د دې اندېښنې لامل نه دی ښودل شوی. قربانی ولس ورکړه او بلډنګو د رهبرانو جوړ کړل د ورسپانې د درې مخبل سرلیک جوړوي چې پکې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغان ولس جهاد ته کتنه شوی. افغانستان ټایمز بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روسي بریا ته په اشاره په هیواد کې د دې لوبې د لا زیاتې ودې لپاره د کرکټ د ملي لیګ د جوړولو غوښتنه کړې. ورسپانې په بل څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د آزاد بازار اقتصادي سیستم څېړلې او په دې برخه کې شته ستونزې په ګوته کړې دي. ورسپانې په خپل نننۍ کارتون کې بیا دا ښودلې چې خلک د بیلو لوړېدو په زنګانو شوي خو ښاروالۍ د آزاد بازار د سیاست له کبله نشي کولی د بیو د کنټرول لپاره اقدام وکړي.
اوس به د خبرونې په دې برخه کې رضوان مراد د سپورت پروګرام وړاندې کوي. وروسته به د میرمنو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوریدلی شئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
د لوبو او ورزش مینوالو د ازادي راډیو د سپورتي خبرونه اوریدو ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم ستاسو هرکلی کو. په نننۍ ورزشي پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو او سترو بریاو په اړه درته رپورت مرکه او نور معلومات لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ اتلان کله هیواد ته ستنېږي او د هرکلی لپاره څه ډول تیاری روان دي. لکه څنګه مو چې د ازادي راډیو په خبرونه کې واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د سیمې او نړۍ مخکښو ټیمونو ته ماته ورکړه او د شلو اوورونو نړیوال جام ته چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته په ویسټ انډیز کې جوړیږي لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مهمه لوبه د شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پر وړاندې وه او په همدغه لوبه کې د افغانستان کامیابی د شلو اوورونو نړیوال جام کې د افغان کرکټرانو د ګډون لپاره لاره هواره کړه. اماراتو په ټاکل شو شلو اورنو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو سل منډي یا رنزونه جوړ کړه او د افغانستان د توپ شتونکو یا بالرانو پر وړاندې ونه توانېدل چې د زیاتو منډو هدف افغان لوبغاړو ته وټاکي. د افغانستان بیټنګونکو دغه هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ او د اماراتو د ټیم په ماتولو سره د شلو اورنو په نړیوال جام کې د افغانستان ګډون یقیني کړ. په همدې ورځ ماښام د افغانستان د کرکټ ټیم وروستۍ کامیابي هم ترلاسه کړه او د ایرلند ټیم ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون خبره نوره هم پخه کړه. ایرلند په ټاکل شوو شلو اوورونو کې 122 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکه. افغان لوبغاړو دا هدف یوازې د دوه لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. له ایرلند سره په لوبه کې د افغانستان دوه بیټنګ کوونکي محمد شهزاد او کریم صادق ښه وځلېدل. محمد شهزاد 15 منډې جوړ کړې او تر پایه پورې ونه سوځید او کریم صادق بیا په کمو توپونو سره د زیاتو منډو په جوړولو د ایرلند د ټیم ماته یقیني کړه. د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلکو په خوښیو اتڼونو او غونډو سره د افغانستان د کرکټ ټیم کامیابی وستایله.
ډیر خوشاله ځوانان راوتلی ډالونه وای اتڼونه کوي.
رشید نه میګم خوشالي دوه ټول خال کرتل شوی دي. خوشالي کې ډولونه وای په دې باندې چې افغانستان ګټلی دو نړیوال جام ته لار پیدا کړه. موږ په دې باندې ډیر خوشاله یو.
نجیب ډیر خوشاله چې افغانستان دغه لوبه وګټله.
دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بکله هیواد ته ستنېږي د هر کلی لپاره څه ډول تدابیر نیول کیږي او د شلو اورنو نړیوال جام ته به څرنګه تمرین کوي په دې اړه مې د کابل د کرکټ بورډ له مشر حاجی عزیز الله فضلی سره خبرې وکړې. د افغانستان ټیم په دوبه کې څومره ورځې پاتې کیږي په اماراتو کې او الته څه مصروفیت لري؟
ټول هیوادوالو ته دا تبریک وایم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېدل په دغه شلو ورځو لوبو کې یعنې دغه نړیوال جام کې لار پیدا کړه. اوس په افغانستان په دوبه کې د تلویزیون تاریخ پرې والته پاتوي سبا بیا د خیر سره د کانادا هیواد تر اول ون ډے میچ یعنی 1500 میچ شروع کیږي په 13 تاریخ باندې بیا دوم ون ډے وی او په شلم باندې به پور ډے میچ وی یعنی د څلور ورځې ټیسټ سیالي وی د دې نه بعد به ان شاء الله خپل هیواد په 15 تاریخ باندې راستنی شي.
اجي صاحب تاسو د افغانستان د کابل د کرکټ بورډ مشري پر غاړه لرئ د افغانستان لوبغاړي چې کله بیرته کابل ته ستنیږي په داسې حال کې چې ګوره ولایتونو کې ورته ډېر زیات مراسم ونیول شول په کابل کې کرکټ د لوبغاړو د هرکلی لپاره څه خاص مراسم په نظر کې لرئ؟
بالکل محترم د خیلوال صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ چیرمین هغه د دوبۍ سفرونو بهتر راستو سو کابل ته راغی او نن هم موږ په د کرکټ بورډ کې فرصت استفاده وکړه رسمی رخصتی و د کرکټ بورډ اکثره غړي دلته موجود و او یو جلسه مو درلودل خصوصا زما وظیفه به دا وي چې د کابل کرکټ اسوسیشن په نمایندګۍ چې څومره زموږ سره رسمي راجستر شوي یا ثبتنام شوي کلبونه دي هغه به ټوله په یونیفورم کې تیار وي د دوی راتګ ته هرکلی به کوي او انشاءالله په یو شاندارو مراسمو سره به موږ دوی لمانځو چې ټول هیوادوالو ته وښیو. یقیني نن او پرون چې زه دغه لوبغاړو دلته چې په کابل کې پاتې لوبغاړی دي دغه شخصي کلبونه چې دي چې د کرکټ مینهوال دي د هغوی احساساتو ته چې زه ګورم دومره یو د خوشحالۍ احساساتو سره دي ممکن چې هر لوبغاړی دغه لوبغاړی په خپل وجود ګراوند پورې راورسېدل میدان وایي پر چې داسې یو ښه تدابیر ورته نیول شوي دي او د غټو کمپنیو سره خبرې شوي دي چې د دوی د راتګ یا ویلکم دپاره به انشاءالله یو ډېر ښه شاندار مراسم په نظر کې نیول شوي دي.
که تاسو دا وایئ چې اوس خو د افغانستان د کرکټ ټیم د شلو اوورونو نړیوالو لوبو ته چې په د اپریل په اخر کې به په ویسټ انډیز کې کېږي هغې دپاره خو ووته خو اوس د افغانستان ټیم په دغه موده کې دغه مسابقو یا نړیوال جام له پیل څخه د مخه څه ډول تمرین کوي د دوی د تمرین نه دوی د هغه د لوبې د ستراتیژۍ لپاره چې څه ډول ستراتیژي به دوی غوره کوي د لوبې لپاره په کابل کې به دوی تمرین کوي نړیوال روزون کې به ورته نیسي او که څنګه تیاری یعنی چمتووالی به دغه ورلډ کپ ته څنګه نیول کیږي؟
څنګه چې تا اشاره ورته وکړه چې تقریبا زیات کم دوه میاشتې پس به دغه نړیوال جام چې په ویسټ انډیز کې د سره کیږي او افغانستان په خپل ګروپ کې لکه د جنوبي افریقا یعنی ساوت افریقا او هندوستان هیواد سره به دوی په ګروپ کې لوبې کوي. نو د هغه مخکې موږ هغه په اصطلاح ملي روزونکی لرو کبیر خان چې هغه د پاکستان ملي ټیم کې لوبه کړې ده فعلاً د افغانستان ملي کوچ یا ملي روزونکی دی. نو وبه ګورو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په دې باندې څه دغه ستراتیژي ورته جوړوي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې هوا یخه ده نو دلته د تمریناتو وخت نه دی میسره. نو موږ به کوشش کوو چې هندوستان یا سرنلکا داسې هېواد ته د خپل ملي لوبډله واستوو چې هغو د فاره کیمپ دغه شي او کوشش به کوو چې یا د هندوستان یا د پاکستان د هېواد د ملي ټیم سره یو دوستانه لوبې ورته واخلو چې دوی د دغه لوبو سره نور هم ښه اشنایي پیدا کړي. نو دا بیا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ وظیفه ده چې دوی کولی شي ځکه چې د یو لوبې کول یا د یو بل مملکت سره ده میچونه اخیستل دا هر ملک د کرکټ بورډ پالیسي وي او دا د هغو مسؤلیت وي چې دغه سی یو کار به په مخ باندې اچي.
په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اوورونو په نړیوال جام کې هم د افغانستان بیرغ هم دغه شان ورپي کورم ودان ډیره مننه.
تاسو نه هم یو جهان مننه چې واقعا د ازادي راډیو همیشه د افغانستان د کرکټ او د هر لوبو یوازې کرکټ نه د هر لوبو وخت په وخت سره او ډیر تازه رپورټونه د سپورت مینوال ته رسولي دي. تاسو هم یو جهان مننه.
د کرکټ په میدانونو کې د افغانستان له کامیابۍ اخوا د افغانستان د فوټبال ټیم هم د هیواد لپاره لوی بری ترلاسه کړ او په بنگلاديش کې ترسره شو سیالیو کې روس له هغه چې د هند او پاکستان ټیمونو ته ماته ورکړه دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال ټیم د کامیابۍ او په اروپا کې د فوټبال د لویو سیالیو په اړه طاهر روخان درته معلومات برابر کړی دي.
ګران اوریدونکو په تیره هفته کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یو مهم تورنمنت د ګډون لپاره د بنگلاديش هیواد ته تللی و. په دغه تورنمنت کې د پاکستان، سریلانکا، مالدیف او کوربه هیواد بنگلاديش سره لوبې وکړې. لومړنیو درو یادو شوو هیوادونو یعنی پاکستان، سریلانکا او مالدیف ته ماته ورکړه. خو په فاینل لوبې کې چې د لومړي مقام د ترلاسه کولو لپاره د بنگلاديش سره وکړه ماته ورکړه خو دوهم مقام یې ترلاسه کړ. کله چې مو د لوبې د پای ته رسیدلو څو شېبې وروسته د ملي ټیم د ویان ښاغلي فروغ څخه د دغه لوبې په هکله معلومات وغوښتل نو هغه په ډېره خواشینه لهجه د دغه ټیم د ماتې خبر راکړ. خو که په دې هکله پراخ قضاوت وکړو نو اوریدین کې زما سره دا خبر غومنی چی په داس یو مهم تورنمنټ کې د دوهم مقام ګټل یو لوی لاسته راوړنه ده. اوس په هم راسو د اروپایي هیوادونو د فوټبال د داخلي چمنو د لوبو جریان او نتیجو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې فولهام برنلی ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د پورتسموت ټیم د سندرلند سره 1-1 په مقابل کې مساوي. ویګن د سټوک سره 1-1 په مقابل کې مساوي. مانچستر سیټي د بولتن سره 2-0 په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. ارسنال د لیورپول سره 1-0 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. ایورتون د چلسی سره 2-1 په مقابل کې د ایورتون د ټیم په ګټه. وولف د ټوتنهام سره 1-0 په مقابل کې د وولف د ټیم په ګټه. استون ویلا د مانچستر یونایټډ سره 1-1 په مقابل کې مساوي. بلکبورن د هال سیټي سره 1-0 په مقابل کې مساوي. د جرمني د بوندس لیګ د چیمونو لوبي. بوخوم د هوفنهایم سره 2-1 په مقابل کې د بوخوم د ټیم په ګټه. هانوور د بریمن سره 1-5 په مقابل کې د بریمن د ټیم په ګټه. هرتا برلین د ماینز سره 1-1 په مقابل کې مساوي. لیورکوزن د وولفسبورګ سره 2-1 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه. شتوتګارت د هامبورګ سره 1-3 په مقابل کې د هامبورګ د ټیم په ګټه. بایرن د دورتموند سره 3-2 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه. شالکه د کولن سره 2-0 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه. او فرانکفورت د فرایبورګ سره 2-1 په مقابل کې د فرانکفورت د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیګ د چمونو د مسابقو نتیجه. اسپانیول ا لا کورونیا 2-0 په مقابل کې د اسپانیول د ټیم په ګټه. ګاتافه د المیریا سره 2-2 په مقابل کې مساوي. والیدولید د ساراکوزا سره 1-1 په مقابل کې مساوي. سیویلا د اوساسونا سره 1-0 په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه. او اتلتیکو مادرید د بارسلونا سره 2-1 په مقابل کې د اتلتیکو مادرید د ټیم په ګټه. د هالند د هیواد د ټیمونو لوب. اوترخت د فین نورت سره 0-0 په مقابل کې مساوي. خرنخن د ریال ویک سره 2-1 په مقابل کې د خرنخن د ټیم په ګټه. هراکلس د انډهوون سره 0-0 په مقابل کې د انډهوون د ټیم په ګټه. او روتردام د وینلو سره 2-0 په مقابل کې د روتردام د ټیم په ګټه. او د ایټالیا د هیواد د ټیمونو په لوبو کې کاګلیاري د باري سره 3-0 په مقابل کې د کاګلیاري د ټیم په ګټه. کاتانیا د برګامو سره 0-0 په مقابل کې مساوي. یوونتوس تورین د اف سي زینا سره 3-2 په مقابل کې د یوونتوس تورین د ټیم په ګټه. لیورونو د بولونا سره 0-2 په مقابل کې د بولونا د ټیم په ګټه. پارمو د لاتسیو روما سره 0-2 په مقابل کې د لاتسیو روما د ټیم په ګټه. او ناپولی د انټر میلانو سره 0-0 په مقابل کې مساوي. تاسو ته شاوتا او کامیابی غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره په 00422112111 باندې ازادي رادیو تسنګ وهي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه د چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې اعتبار له دوه چې زب د کار
کولای شي خبرې تیری شي غټول اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شریفه صافیم او تاسو ته د نیم نړۍ د اونې خبرونه د اوریدو په لاره درکوم. په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو د ستونزو په اړه په پیل کې غږیږو.
مونږ د پاره د بازار نشته یو بهرنۍ ملکونه چې دی هغه د پاره
بیا به ووري چې د خور لور په ورکړه کې بي غوري وشي نو څه پیله به ولري.
د جلې ته بس پکوي لکه سپي غونډه د تاړه مازندې د پغاره کې اچوم.
هیله ده د خبرونه تر پایله موږ سره مالو زی. کلونو کلونو را پدی خوا د ژوند پټولو برخو لکه کرنیزو چارو، مالداری، غالی اوبدنې، لاسي صنایعو او د میوو دانو پر راټولولو کې د ښځو ونډه د پام وړ او جوته ده. خو له بده مرغه کله چې کارونه د پای شېبو ته رسیږي، بیا د هغوی نوم څوک نه اخلي. مګر په افغانستان کې د وروستیو کلونو د بدلونونو له امله اوس ښځو د ژوند د نورو برخو تر څنګ په سوداګریزو چارو کې خپله وړتیا ښودلې. ان تر دې چې د سوداګرو ښځو د فدراسیون په چوکاټ کې په لسګونو اتحادي سره یو ځای شوي او د ارقامو له مخې د دغو سوداګریزو ټولنو د ټولو غړو شمیر له 1500 میرمنو څخه اوړي. موږ د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر قربان علي حقجو په دې اړه پوښتلی چې په افغانستان کې ټولې څومره ښځې په سوداګرۍ بوختې دي او دوی د کارونو د پرمختګ لپاره کوم امکانات ورته برابر کړي دي.
تېر کال د سوداګر او صنایع خونو د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره په ځینو ولایتونو کې تقریبا اوه ورکشاپونه په لاره واچول. په هغه ورکشاپونو کې پیسه داسې وشوه چې د سوداګرو میرمنو لپاره وجهي صندوق جوړ کړي. د دوی د محصولاتو بازارموندنې په موخه نندارتونونه په لاره واچول. اوس مهال په افغانستان کې میرمنې د سوداګرۍ په مختلفو برخه کې په کار بوخته دي، لکه د قالین جوړول، د وچو میوو په برخه کې، دغه راز لاسي صنایعو، د ترانسپورت په برخه او د سوداګریزو او صنایعو برخو کې په کار بوخته دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
خولدي سره هم سوداګر میرمنې په دغه هیواد کې لګنو ستونزو سره مخ دي او له دولت ته خپل دغه مشکلاتو د اورولو په لاره کې د مرستې غوښتنه کوي. د شرکت مادران افغان پونوم د سوداګرۍ د یو شرکت مشره عائشه عزیز سوداګر خوځو ته ورپېښې ستونزې داسې یادوي.
خزه چې تجارت کوي دوی ته یو لک افغانی او یا 500 افغانی ډیر کم پیسې دي چې بانکونه ورکوي. دوی باید زیات ورکول شي او ډیر زیات مودې لپاره ورکول شي. هغه کسان چې جوازونه اخیستې ده 4-5 کاله کېږي چې د دولت د دې په حکله باندې کوم تصمیم نه دی نیولې، یعنی د هر ورځ په مقابل باندې 1000 افغانی جریمه کېږي چې هر یو شرکت تقریبا 10-15 لک پورې د دې جریمه رسیدای او دوی نشي کولای چې خپل جواز تمدید کی او یا غا جواز پسخه کی. کله چې دوی مراجعه کوي دولت وایي چې تاسو د جرمانې پیسې برابر کی بیا غي نور ست تاسو فعالیت کولای شي. او بل دا چې مونږ د پاره دا بازار نشته، یو بهرنۍ ملکونه چې دی هغه د پاره دوی د پاره زمينه مساعده نه دي. بل دا چې کله چې مونږ خپل کاروبار شروع کوو د تجارت په کله باندې دا مونږ ته ډیر زیات ترینینګونه ورکول کیږي او دا دي چې هغه ترینینګونه او یا بزنس پلان یو شی چې جوړیږي هغه په خپل ځای باندې پاتې کیږي. هغه داسې نه دي چې هغه ته څوک ډیر زیات تعقیب وکړي او دا ښځو سره کومک وکړي چې دوی به کولای شي چې خپل کاروبار تر اخره پورې ورسوي.
د شرکت مادر افغان مشره له دولت د خپل کارونو د لا پرمختګ په لاره کې د مرستې غوښتنه کوي.
کمیسیون اقتصادي دولت چې دی هغه ته باید د ښځو هغه کسان چې ډیر تجارت کوي کاروبار لري هغه ته وخت ورکول شي چې دوی خپل مشکلات خپل څه چې دولت له طرفه دوی ته مشکل را پیخیږي دوی التوي او د ښځو د حقوق نه دفاع وکړي. او بل دا چې د مالی پکل باندې مونږ ته هم ډیر مشکلات زیات دي، مخصوصا چې زه خپل د تیګو کار کوم، دولت له طرفه ډیر زیات مشکلات دي، ډیر سختي دي. کله چې مونږ یو تیګه خرڅو هغه تیګه خرڅول د لپاره مونږ ته ضرورت دي چې اته ورځې لاس ورځې د غید د لګول د لپاره مونږ پسې ګرځو او دا مونږ ته ډیر مشکلات دي. او د تیګو پکل باندې وزارت معدن هم لا تر اوسه کوم سم تصمیم نه دی نیولې او کوم رای حل چې مونږ ته اسانه به وي لا تر اوسه پیدا شوی نه دی.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند چې دولت او اړوندې مؤسسې که په خلاص مټ له میرمنو سره مرسته وکړي او د دوی تجارتي مالونو ته د بازار موندنې په برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي، نو ښځې په ښه توګه د دې وړتیا لري چې له نارینه سره اوږه په اوږه په تجارتي چارو کې خپل استعداد وښيي او خپل خلاقیت ثابت کړي. کورنۍ د خور لور په ورکړه کې دا ټکی په پام کې نه نیسي چې د جنۍ او هلک دواړو خوښۍ ته ارزښت ورکړي، بلکې د دودونو او رواجونو له مخې چې څنګه دوی غواړي هماغسې د خپلو لوڼو او خویندو د راتلونکي ژوند په فیصله کوي. همدا علت دی چې بیا د جنۍ او هلک دواړو راتلونکي ژوند له ستونزو او کړونو سره مخ وي. یوه میرمن چې د خپلې لور کوژده یې د هغې له خوښې پرته له 50 کلن سړي سره کړې ده، له دې سره سره چې د خپلې لور ژوند یې ورته با کړی، خپله هم له ډېرو مشکلاتو او پښیمانیو سره مخ ده. هغه وایي
دا سره دا یا به 50 یا به 50 وي، او ښځه یې مریضه وه او اولاد نه لري، 15 کاله د واده کېږي، ما لور 14 کاله نه ده. نو ورم کړه دا سړی وایي که مرګ مې قبول ده او زه طلاق نه ورکوم، که قاضي ته خبره ووتله، محکمې ته ووتله، نو بیا به څه کوم؟ ما په کار نه ده، زه دوست دښمن لرم، ما هغه ښځه په کار نه ده که محکمې ته، نو هغې نه خو به کور ته راولم، نو مرګ په کار ده. خو دا اوس که کېږي یا په پیسو 2 لکه روپۍ میخي دي، دا 2 لکه روپۍ نه ته په رشوه دا چوکۍ لاندې مې کېښو، خپله د محکمې نه راکوي. نو ما ورته وویل که ته پیسې لرې، قدرت لرې، خدای دې تا ته قدرت درکړي، ته وباسي زه هم خوشحاله یم. ورولم یو نیم لک کېښو، یو نیم لک آخر 1 لک شلو ته راغی. جنۍ نه هم پوښتنه کړې نه وه، بیا د هغې نه ویل تا ته د پیسو مخه ولیدله، او زه هم دې سړي ته ورکړم، او دا سړی به زبان هم ده. نو زه خو وړه جلۍ یم، ما پردي مزوري به راته ښه وه او نه مې دا مېړه ښه و. نو اوس راغلی دغه موږ ته ویلیم، نو د حقوقو به سر ته راغلی په پوښتنه دغلته راغلم، او نه کرا لرم نه دغه لرم. همدې سړي ته معلوم ده که ډېر مشکلات لرم. اوس زه راغلم که دا جلۍ نو د دې سړي ته ورکړي، یا دې ما ته راکړي، یا دې بندي خانې ته واچوي. پیسے یو میاشت بعد دو میاشت بعد زه بستریږم، هغه دنته نشه په خانه کې. نو دغه جلۍ دغلته راغلې، اوس دا دو میاشتې ما ته نه ښیي. نو که پلچرخي کښې هم بندي وه، خو بیا سړي ته ښویدله، کور نه وتلې وه، په پوښتنه هم دلته راغلې وه. بیا
موږ
زه دا سړی نه کوم، او نه مې قبول مې نه راځي نه کوم. که ډېر مې مجبوروي زه په بل چا لاس کړم، هماغه سړی کوم. خو زه سړی ښکاره کې چا سره راغلی سړي ته دې ورکړي، که دښمني معلومه شي. زما خپله 60 کلن 80 کلن سړی کړی، زه په دغه حالت کېناستم. خو خیر ده که زوړ یا ځوان، خو نصیب به دې قسمت به دو که څه شی نه م لرې، او شاته هغه د ګردي دښمنۍ پسې م ګردي. نو زه وایم دا خبره محکمې ته وباسي، که دښمنه معلوم شي، دوستي معلومه شي.
ته څنګه اوس د خپل کار نه پښیمانه نه یې؟
بونګۍ غوندې ناست وم، زه پوه نه شوم. بهتر مې کول دې جلۍ ته به سپک وي، لکه سپۍ غوندې د تاړم او زنجیر دې په غاړه کې اچوم، او ته که مړه شې ډاکټر ته نه راوړم. دغه نامزاد اوس دوی ویلې م نکاح تړلې ده، نیمه نکاح شوې، خطبه وایي که نه، لکه د کور محرم شې ته. نو دوی وایي موږ نکاح تړلې ده، شاهدان راوړم. که څوک شاهدان دي، ځکه په حکومت کښې هم درېږي، ما در کړې ده وخت که جلۍ دې نه قبلې، نو دې سره خو ما دښمني ولې ته ما سره دښمني کوې؟ زه خو اوس پښیمانه وم، وړه جلۍ مې ورکړه، پوښتنه مې ونه کړه، پردي کور کښې مزدوري کوله، ما څوک نه و، زوی مې عصابي ده، همدې توپو کښې لګېدلی او چاره یې خوړلې، همدا اوس هم په کور روزګار ناسته. د دغسې میندې د دغسې ما غوندې دې بې عقله نه شي، ځکه کونډه ښځه وم، ځکه سیاسره ما د لاسه څه کېدل، خو سیاسره ده، زه ورپسې وګرځم که نه.
د نوموړي میرمنې لور اوس له کوره وتلې، او د بشر د حقونو لخوا د بې سرپرسته میرمنو لپاره د امن په کور یا شلتر کې اوسي. خو دا چې د هغې راتلونکي به څنګه کېږي، او له حقوقي پلوه به د دې ستونزه څرنګه ورېږي، په دې باب د کابل ولایت د فاملي محکمې د غړي قاضي سارا صحاق خبرې واورو.
کله چې یو وړه جلکۍ د 15 او 14 کالو په عمري، او هغې کورنۍ غواړي چې هغه یو 50 کلن یا 60 کلن بوډا سړي ته ورکړي، او دا ونه غواړي چې هغه سره واده وکړي، دلته قانون دې جلکۍ ته حق ورکړی دی چې هغه زیربط مراجعو ته اقدام وکړي، عرضه شي، او د خپل د نامزدي فسخ مطالبه کړي. په دې صورت کې قانون بخي صراحت لري چې جلۍ کولی شي فسخ نامزدي وغواړي، د نکاح موضوع ترمنځ نه وي او کله نکاح شوی په دې صورت کې قانون جلی ته حق ورکړي چې داوا وکړي او بطلان نکاح وغواړي. اتمنه هغه مراجع پس له بررسي او پس له غور د دې موضوع نه بطلان د نکاح باندې حکم صادروي.
عزت من اوریدونکو کله من یو چیخ پرونه مخخه شوی وی حقوق واری چینی منری منور هم ستاسو پتا به برابر جوړ شي نو د خبرونه په باب خپل نظری مکتپتی پترولې گی د نیمه نړۍ ونی زخ پرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دی په قندهار کې 22 خوست یو جلال آباد څلور په کابل کې 44 یو ویا او په پیښور کې زموږ پوسټی پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 234 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې